السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم په الف خبرونه باندې کو پاکستان تیر شپږ ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه واده ایستلی دي. د راپورونو په اساس پاکستاني پولیس هر ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي، چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي. په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې. ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي. تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,210,000,000 مرسته کړې. له دې سره سره لا هم نږدې 23 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تېروتنه شوې. اسرائیلي پوځ مخکې ویلي وو عسکرو یې د مارچ په 23مه د فلسطین د سره صلیب په موټر کې سپاره د حماس 9 وسلوال وژلي دي. له دې پیښې یو خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم وو او اوس یې په اړه څېړنې کوي. د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي، خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو. د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 60 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي. په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو. کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلرنای ټاټوبای دی. په هغه ښار باندې بریدونه وړمه ورځ په یو لوبغالي او رستورانت شوي وو که څه هم چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. وړاندې به جزئیات هم واورئ. او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړې چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی. امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې، خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه. دا پیښه د اپریل په 15مه په نیوزیلند کې شوې، چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله. پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو 9 لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي.
نن هم 15مه شپږمه ورځ ده، تقریبا 100 نفر یو 100 نفر هم زیاتې دلته له مین روډ نه راکوس کړو، رای وسو دلته ودرولو. نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره.
د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وایي له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره ورته دی.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
نن د اپریل 8مه د روغتیا نړیوال ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي. د دغو افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانی کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي. بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې GAC غړو ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
فلش پیګی چې ماشوم پیدا شوی ده، او ازانانا دا خلق څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ نوم د کډوالو له یو پنډغالي د افغان کډوال خبرې دي. د افغان کډوال د نومونو خبرولو په شرط ازادي رادیو د پیو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دې کم کې د ګڼو نورو ښځو او ماشومانو په ګډون له تیرو شپږو ورځو راهیسې داسې میرمنې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او محدود خوراکي توکو ته لاسرسی لري. دای وای
زنانا دی ماشومان دی ماشوم په غټ اپریشن باندې پیدا سو دی لس لس پیږي سه ماشوم پیدا سوی دا او زنانا دا خلک څومره په تکلیف کې دي. په مجلس ورځ ماشوم پیدا سوی دا اوسو کې دی ته د خوراکا او چیکاګ دا شی ورکې سي دوه سموسه دوه پکوړې مقصد دا دی خوراک دا او زنانا دا ګوره ماشوم پیدا سوی دا مقصد نور ماشومان دی زنانا دی په تکلیف کې دي چې یادی وړي یادی پری دی.
دا په داسې کدا چې په دې پندغالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي. خدا وضعیت ایوازي په پندغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدې هم د بد وضعیت ایداوي مطرح کیږي. دا کراول پنده کې مشت یو بل افغان کډوال دی. خلیل ازادي رادیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوي چې د دې بعد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې له پایله تر اوسه ټول ژوند ګډوډ شوی او د پولیسو له ویرې له خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمر عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ونډه وکړي. دغې کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول شوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت ته دغو افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغې کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې له ټاکل شوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان شوي چې د هوا د تودوخې درجه یې تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغې کمیټې پر بسپنه اچونکو غږ کړی چې د دغو بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو، خو ویاندې قیصر خان افریدي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو کډوالو د ادعاو راپورونو او خبرو شویو ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د بېلابېلو زندانونو او د کډوالو له پنډغاړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبرېږي چې په دغه هېواد کې د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینی فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښې او وضعیت هم څېړي، ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوي ورکوي او بیا یې په بېرحمانه ډول د خبره له دغې واده باسي. له ښاغلي خټک نه زموږ همکارې فیروزي عزیزي د دې مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو کډوالو روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسي اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایي چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه یې بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانې ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلې دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دی، اخوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې کنه، ملیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي، اړین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې غندنه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه چې کوم سازمانونه شته، په دې برخه کې کوم مدافعین، دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدې چې بشري حقوقو، دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یونیسیار ورله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې اسلام آباد کے دفتر دی دا خبر کئی خوب، مگر دا خوب پکار دا چی میرے متحد کے یو قسم تا یو قرارداد یا مساویہ پاس منظور شوی ہوئے دے دے پارا چی دا ظلم دے دا بند کئی اگر نہ دے مشکل دا دے چی افغانستان کے یہ یو مشروع نظام نشتا، یو مضبوط حکومت نشتا، یعنی ادھے کل شور خوبی کرے، احتجاج خوبی کرے ہوئے، پروٹیسٹ بھی کرے ہوئے، هغه سي پروتستونه ندي نشته دي. نو د پاکستان حکومت هم چونکه هغه ته چې دا کوم حکومت دوی کېنولې دي، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ورته سره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د ده په خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غږونه تاسو ته خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پنډغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوي او د ډیپورټ لپاره په انتظار دي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجیے، بغلان تجیے، تخار تجیے، ارور کو جلال آباد تجیے، گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری، گیٹ پاس ولری سے امال دمکا تک
دو مدہ قدرے مدہ نیولی ہو بس اس ہم نہ افغانستان تلے گی نہ مغت کیے گی دادیو نہ نم پنجم اشپگم اور تقریباً سل نہ پارا سل نہ پارو نم جاتی دلتے مین روڈ نہ کچھ کڑو رائے وہ سو دلتے وہ در اولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره، نه ډاکټرس ته نه اغسطا سن میگی نس پختن است پختنه والا سوکستا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په پلرني ټاټوبي کریویری ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي و. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل و. دا بریدونه وړمه ورځ پر یو لوبغالي او رستورانت شوي و. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانک زسب لکه څنګه چې تاسو ویلي، د اوکراین په کریویر یخار د روسي پرستی بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره نن په دې ښار کې د ویر مراسم نیول شوي و. په دغه شلو وژل شوو کسانو کې نه ماشومان دي. دا بریدونه د شنبه په ورځ د دغه ښار په یو لوبغالي او رستوران شوي و. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړه چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې اوکراین په دې برخه کې شواهد ترلاسه کړي دي. کریویر یخار چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلارنی ټاټوبی دی او په وروستیو درې ورځو کې پکې د وژل شوو ماشومانو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی و. نن درېمه ورځ وه چې په دغه سیمه کې د وژل شوو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي و. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوځیان راټول شوي وو او دوی پر یوې پوځي ناستې برید کړی دی. خو د ازادي راډیو د اوکراین برخلیک له برید وروسته لاینی شاهدانو، چارواکو او د سرچینو د معلوماتو له مخې دا په ډاګه شوي ده چې په نښه شوي رستورانت کې د پوځي ناستې پر ځای د ښکلا د صنعت د یو فورم او د زوکړې د یوې میلمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالي او رستوران په برید کې کلاستر بمونه هم کارول شوي دي. د دې برید په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک نن په ویلامیه کې ویلي د روسیې لخوا د دغه ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کېږي زیان رسولی دی. د ترک په ټوکو دا ډول اقدامات د ملکي وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروایۍ نښه ده. په برید کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نه اویا کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف نن ویلي چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکی زیربناو هیڅ ډول برید نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراینی چارواکو هغه ادعا رد کړې ده چې دغه برید د جنګي جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبه په ورځ روسي چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر پلارنی ټاټوبي کریویر یخار باندې بریدونه وکړه چې شل کسان پکې وژل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله یې په تېر یو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو مایندې او نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاهد مرګ و میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودیم. دکترها بسیار کم مانده.
زه خپل د مایندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهزه روغتیایي مرکزونه نشته. د خور مې یو ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیږون پر مهال مړه شوه. دا ځای لا خر دی. په ولسوالیو په ځانګړې توګه لري پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوار حزي نن سبا په کوم وضعیت کې دي، طبعا مشکلات شته چې خلک اقتصادي وضع خراب دي، شخصي تیوړلی نه شي، دولتي کې صحیح توجه نه کېږي، سړی مایوسه کېږي، ځکه دې کې هم ماشوم د منځه ځي، هم مور د منځه ځي. ښه خبره دغه ده چې دولت د کوم هغه دولتي شفخانې چې دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په 10 د روغتیا نړیوالې ورځې سره هم مهاله د طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ستونزې ته تجدید رسیدنی غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوسیاینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. WHO وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان دغه راز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه مو کړه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستاسو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلې او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي روغتیا پالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل،
برای کاهش مرګ میر مادران و نوزادان در افغانستان افزایش مراکز د میندو او نوی زیږیدلو ماشومانو د مرینې کچې د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکوونکي باید وروزل شي او شمیر یې باید زیات شي. او بل لاره دا ده چې کورنیو ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مه خبرداري ورکړی و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1928 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي او دا مسله به 1 میلیون خلک له لومړنیو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اوچا زیاته کړې چې په دې سره به 3.1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
له خبرونو ور اخوا،
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روئی سره زموږ همکار تفصیلي مرکه کړې ده.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبره هم کوم چې البته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې د ستونزو حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. امتا کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو مخصوص تغییر راولو. او په دې کې وطن دا د ناهیلۍ ځای دی. منتها موږ سره غیر له دغسې مدني مبارزو نه، غیر دغه سولې مبارزو نه، غیر له غږ اوچتولو نه، غیر له دغه سولې فشارونو نه بله لاره هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېرې بدې تجربې لري او اصل ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. هغه ورځې نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړي دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلی دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې موږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو، یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې در تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه، چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی، او یا په دغسې سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا هېڅ نه دی ورغلی، او بله دا ده چې د شلو دېرشو یا څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونتا په هغه چاپیریال کې چې دا ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغه یو چاپیریال محصول دي، او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر. او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یوه ډېره وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع هم دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو. کېدای شي دا ډیپلوماسي وي، اما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي. نه دوی بریالي شوي دي، نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملا افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د نه ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی، او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ.
زده کړو ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولې ولس ملیونونو باندې دی؟ فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي، څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی، ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاسته ورغلی دی، د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همدا موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغه خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی، او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځبل کیږي. او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نه موږ تاسو پوهیږو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزې په سختۍ ځبل کیږي. نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت تر ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ورلوېدلی دی. او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي، هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب؟ د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملا اوس خو موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږی شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکول شو له دې لارې هغه کوم سولې فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوې لیږلي دي، چارواکو سره مو لیدلي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنوغ لاست دی ولسم ټولګي و دریم لوست. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت په پیژندل، ورسره مو د دې ځینې جوړښتونه پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګ سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپیژندل چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزوم مو وپیژندې. همدارنګ مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. ازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل شو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال مایتوکاندریا چې و هغه د دوه غشاګان په واسطه پوشل سوی و، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروتین، شحمو، کاربوهایدریت او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا یې پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپوپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسی چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیات اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي. او دوی اساسي دنده د پروتین ډلبندي کول دي. کم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ وایو چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجی باډی کې چې کیږي بیا ډلبندی کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکي یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه سیس سنده ده چې د ګلجی باډی برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر له لارې نور ځایونو ته لیږدوي. وسکولس چې شتي دوی چې دي کوچني غشا لرونکي جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا شي سوال د ګلجی اجسامو جوړښت سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي، همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې، او د وسکولس جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره وسکولس تولیدوي، او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي، همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثلا د ګلجی باډی یو اخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګلجی باډی وروسته راځو بل جوړښت دی د سنټروزوم په نامه سره دیږي. سنټروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنټروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي، چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبلونه لري، چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبلونه لري. او دی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دی، پلاسټیډونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاس، کروموپلاس او لیکوپلاس. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنگ پلاستیجونه دی چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسون کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې دی هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي. او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کروم پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست، لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې پریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري. او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي، لکه مثال کچالو چې موږ وایو په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی اول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی شو وسی دی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري. دا غره کوم د نبات ځنی شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جوړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري. او همدارنګه کچیر موج کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی، او کله چې دی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیر مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې راځو هسته ته. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګیه هسته چې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شحم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیان ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې سي د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باز کوي، او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډولو ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې ده هغه ډي ان ا چې ده دواړه د ایسي خواصو لیست په او ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده لري، چې اساسي دنده یې ده چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې ده خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې ده وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثلا د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تشکیل پیغام رسوي، کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري، چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنیو مالیکولونو د نیوکلیوټایدونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دې هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه، منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې، چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباتات، مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر دی، او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي، چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړش لري چې په حیواني او نباتي حجره دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجره حرکت غری دي لکه سپرم په ډول سره عامدارنګ مایکروفیلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني ترونه دي چې ډیر اساسي دنده سرته سي چې د حجره حرکت هم کنټرولي او د حیواني حجره د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري افلانی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او دریمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوسب لمن شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیلی میومنه هیله لرما چی ټوله جوړ روغ او صحت مند بیاست شراله ست ولسم ټولګي و دریم لوسته نروز رازو ده مندل او وراثت پا چپر که که مشقات موضوعات در بحث لانی نیسو او نور هم خپل مطالعات دیره و. زبجا ساسی داشت چه دیده سوال سمی صفحه سخه تر نون سمی صفحه پری با دوام وکر. رازو لومنی موضوع چه ده ده وراثت پا اره ده عوام و ناسم تصویرو ندیه. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسې خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسې چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرې ورځې پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چېرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي از موږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دی خپله ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د اسي خواصو لېږدونکې ده یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کوم اسي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې زموږ د وینې دغه وینه چې ده کیدای سي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده وو کیدای سي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال سي مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس له وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوې ده چې مثال ډیری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي
هغه نسبت و هغه ته چې د عمر په ډیروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډیر سي چې کله ماشومان رامنځته سي تر هغو به چې اوسي ډیر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواص لیش چې دي هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډیر کې اوسي هغه خاصیتونه به لیږدول کیږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډیر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایوبه پیدا سي که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به ووسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي، یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي. چې یعنې نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله دا ښځه چې د شنډوال سره مخامخ کیږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې خالص اوسي، یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دیته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنی دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره، یعنی غیر خالص چې اوسي هغه به د چه په نامه سره یادیږي؟ د هیتروزایګوس، چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی، او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي. چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي. چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بسره وستل کیږي، دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري. ټوله ځینې چې دي لنډ، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات، حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمېر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دي د کروموزومونو شمېر چې دي 46 دانې او 23 جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمېر چې دي د کروموزومونو شمېر چې دي هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال ډیپلوئید د شپږ سلويشت نه نه جوړه او سید ډیپلوئید په نامه سره دی چې دوه انسر شو در کېږي چې جسمي حجرې چې دی هغه ډیپلوئید دی او کوم چې مثال او همدارنګه مشابه کچیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه راي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دی هغه به د میټونه چکله انتقالي یعنی د مور پلاس چکله ګمیټونه انتقالي جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چکله سره ځای سي به چکیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چکله دی ګمیټونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چکیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوئید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري دغه جینونه په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښدوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه یوازې دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سوال چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولیدل سوال چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل چې کله سره تزویج کړ دا دویم نسل چې کله لاس سره وړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره دا ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې دا سور سپین غالب سوي نه چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وي یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او یو چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص وو یعنی د دوی کم تناسب چې داسې وو نسبت هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین و یو پر څلور یې سره و او دوه پر څلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت شوی چې کله چې مثال نسلونه مسه کیږي په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسې چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې ای بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیجه ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې موږ وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوئید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکون کې ده یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې دی فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکون کې چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس ته دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنې نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنې دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنې دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري، چې یعنې ښځه یې د جنس ټاکونکي. ورپسې دا وایي چې موږ کوم موضوع چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغېز لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله، چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این ای تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ا څخه ترکیب شوی د ډي ان ا او نور ساده پروتینونه د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه څه جوړیږي، کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یې، چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا موږ اوس تاسو ته نن ورځې په موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شي دی، دویمه پښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ، او اخرنی پښتنه ده د جنس ته انکیدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.